السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن د یکشنبه ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ګزڼ ضد واکسین د کمپاین د تطبیق او د ماشومانو د ملاتړ لپاره 40 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دغو مرستو خبر ورکړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ټرافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملکزاده نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیلو سیمه کې پیښه سوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویلي د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي سوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول سوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیز کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او تر لاسو زیات نور ټپیان سوي دي. دغه بس د سخت باران پر مهال په یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه واوښت. د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پولیسو یو محلي چارواکي مهتاب شاه نن یکشنبه ویلي دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د بلوچستان مرکز کوټې ته روان و. او د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي دي. د یو ماشوم په ګډون څلور نور کسان په پیښه کې ټپیان سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د بلګرود یو چارواکي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه 11 منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب سوي دي. خبرونه مول ازادي راديو نه واوریدل. نو وسم د هوا حال
د افغانستان د څولوي خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر اساس کې څلور ساعتونو کې داسې کړي. کابل مر د تودوخه لوړه درجه 40 ټټي اتلس. هرات مر د تودوخه لوړه درجه 41 ټټي 40. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 45 ټټي 3. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 46 ټټي 9. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 40 ټټي 8.
په دې خبري مجله کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا در بلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو ښځو او نجونو اعتراضیه غونډه وکړه.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره هم خبرې کوو.
ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي، که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې.
په وروستیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښایي طالب ځواکونه د سرپل په بلخاب کې د شیعهګانو په یوه جومات کې موسیقي اوري. د مسالې عکس العملونه پارولي. که څه هم طالبانو د ناراجستر سیم کارتونو د بندیز ژمنه کړې وه، خو خلک وایي چې لا هم دغه ډول سیم کارتونه په عام بازار کې خرڅېږي.
زه دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د وی چرنې جزئیات هم اوري چې پر ستور مزل وسوي. هغه دا چې په ذاته تک د دوی پر هډوکو تاثیر کوي. د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو لخوا د علماو د ربلل سوي غونډې له پای ته رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو د نجونو شوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د شوزو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضي غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو شوزو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې وبه وژل سي خو له خپلو حقونو څخه به تیرې نه سي. دا غونډه د کابل انتقادي شوونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
مهمتر از حضوري تفاهم و خشونت است. با نفی کردن د خزو په نفي کولو نه نفي کیږو. په ټولنه کې د خزو حضور ته د چوپاک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د خزو په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د غبرګونونو په دوام نن یکشنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور ازبیک وویل
دا هیروي چې د ښځو د پوهې کچه دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کیږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کیږي. ښایي وژل شو یا هم اسیری کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بېچارو او بېوزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ اتمې نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کیږو، نه ورک کیږو او نه کمیږو.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې نازیه سهار بیا ادا وکړه چې ټولنه اوس له داسې یو ډلې سره مخ شوی چې که پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي، د اورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو، وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړې وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار تر څنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوره اګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پاتې کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوي درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نسول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشتې ازادي راډیو ته وویل
دا و چې په دې جګړه کې بزموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نشو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو وایاندې عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون خودلای او ویلي دي چې طالبان باید د انجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا و چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي. که څه هم د دې غونډې د پریکړه لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یادونه شوې، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
ومردل چې د طالبانو لخوا د علما او درابلل سوي غونډې لا پای تر رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او انجونو د شوونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو درګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د شوزو د حقونو له فعال ګل څنګه لمر څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي.
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته د اقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه، چې یعنی تر په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصي دي دوی پر مخ. یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تابند دوی یو څه ناهیلي شوي دي. بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم د حق د غرض نور مسایلو په اړه کوټلي پریکړې ونسوي. د یوې ښځې انجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مون دی ټول غوند ته په دې سره ګورو چې متاسفانه ته خزو حقوق ته درناوی نه کیږي، خزو ته حقوق نه ورکول کیږي، که څه هم دی وای مونږمن یو مونږمن یو، اما بل اخر عملی بڼه باید ولري. دا ژمنه په دې غونډه کې لک تر لګه د عقل یو څو خزو ته کواخ ورکړ شوی وای چې پکې ګډون وکړي، دا به ډیره ښه وای. خو خیر که ګډون کولو حق ورنکړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوې وای، دفاع ورڅخه شوې وای، یو مشخصه پریکړه شوې وای د دوی په حقوقو په هکله، تر دوی یو څه هیله پیدا کړې وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له اوسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونو کې ورته راځي. خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپل داخلي موضوع یې ګڼي. که د دوی په دریځ کې تغییر ناراضي، دا وضعیت په بلاخره کومې خواته ځي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی، نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینی داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې تابان چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې، نو که چیرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پری کړی، نو دا کېدای شي متاسفانه زموږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله ګل څنګه لمر وای چې د ښځو او نجونو د ننني اعتراض په اړه را سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغانستان کې د مازیګر 5:00 او 12 دقیقې کېدونکې دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې شهید طالب ځواکونه د سرپل ولایت په بلخاب کې د شیوګانو په یو جماعت کې موسیقي ژغوي. په سرپل کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو دغه کړنه د سیمې د خلکو مقدساتو ته سپکاوی دی او دوی بیرولي او د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. د طالبانو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د روسي کې پټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبر شوی چې په کلیدل کې چې د سرپل بلخاب ولسوالۍ کې د شیاګانو په یو جماعت کې څو طالب ځواکونه موسیقي غږوي. د دې ویډیو لمخې د دغه ځواکونو یو تنغړی د جماعت په منبر ناشتی او موسیقي اوري. د بلخاب په سرپل ولسوالۍ کې ویسي مېزي سرچینې دغه پیښه تایید کړي او ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خلک بیرولي او د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل پر راپور کې نوم یاد سي. ازادي رادیو ته وویل
موسیقی اوری مولید زه دروغ نه وایم، موسیقی اوری سندری وای کله چې اهل تشیع خلکو سره جګړه کوي، باید په مذهبي مسایلو کې باید خلکو ته درناوی وکړي. کله چې داسې کارونه کوي د خلکو مقدساتو ته احترام نه کوي، خلک غوسه کیږي او اړکیږي چې کډه وکړي. کله چې زموږ مقدساتو ته احترام نه کوي، خدای پوهیږي چې بیا موږ یا ناموس سره به مو څه کوي.
له دې سره د افغانستان د تیر نظام د پولیسي جرګې پخوانی غړي د دې ویډیو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، معلومه ده چې دا خلک یا د جماعت پر حرمت او سپېڅلتیا باور نه لري او یا چې د شیعاګانو جماعت واقعي اسلامي جماعت نه بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو د وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بلخاب د شیعاګانو په جماعت کې د موسیقي غږولو په اړه به خبري وخوده او وی ویل چې کدا خبره رښتیا وي عاملین به مجازات سي.
کدا چې څه شوی وي هغه کسان چې د عمل تر سره کړي سزا به ورکړي شي، څه کدا سپکاوی دی.
بلخوا پر ټولنیزو رسنیو څو نورې ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې ادا کېږي د طالبانو یو چارواکی له لوګر ولایت څخه خوست ته د خپلې میرمنې د انتقال لپاره پوځي هلیکوپټر کارولې ده. حبیب الرحمن لوګری چې په ابو عمر لوګری مشهور دی او په لوګر ولایت کې ځان د طالبانو غړی معرفي کوي، د دې موضوع په اړه یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. کله چې چورلاکه کېناسته دای په دې تمه و چې کوم دولتي چارواکی به راغلی وي، خو ویلیدل چې د نور له کوره ښځې راووتلې او کله چې پوښتنه پوښتنه وکړه. خلکو وویل د نور وردک زوم په هلیکوپټر کې راغلی چې خپل میرمن خوست بوزي. د هغه په خبره لسګونه خلک د دې پیښې شاهدان وو. په لوګر ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویاند احمد الله انس په لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي چې چېرته روان دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي.
دا سمنه ده زه جد اندار دوم هر چا چې دا شایخ پر کړی سمنه ده من چېرنه کړی. خوست هیڅ کوم هلیکوپټر نه ده تللی دا شایعه ده.
له دې مخکې هم په پنجشیر ولایت کې د احمد شاه مسعود قبر ته څیرمه د طالبانو د اتڼ کولو ویډیوګانې خبرې سوې وې چې دې کړنې توند غبرګونونه راپارولي وو. دا په داسې حال کې ده چې له دولتي تجهیزاتو څخه د سم استفادې او له خلکو سره د طالبانو د سم چلند په تړاو د دوی د مشرانو له ټینګار سره سره د طالبانو په لیکو کې له دې کړنو د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي او په ځنونه دوی د بشري حقونو د بنسټونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له لوري د خلکو په زورونو او افغانانو د حقونو په نقص کولو تورن سوی دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. د راپورونو لمخې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه په بشپړ ډول آزاده کړې ده. شویګو ویلي چې روسي ځواکونو او د ماسکو ملاتړو وسلوالو د لسیچانسک پر شار چې په وروستیو څو ورځو کې د سختو جګړو ډګر وو بشپړ ولکا ټینګ کړې ده. دا ګڼ نفوسه شار د لوهانسک سیمه هغه وروستی لوی شار و چې ځینې برخې د اوکراین په کنټرول کې وي. د روسیې دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شویګو د روسیې د وسلوالو ځواکونو اعلی قمندان ولادیمیر پوتین ته د لوهانسک جمهوریت د بشپړ آزادېدو خبر ورکړی دی. د روسیې دولتي رسنیو د دې وزارت د ویان ایګور کوناشینکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي روسیې ځواکونه په لسیچانس کې دننه د هغو وسلوالو پر ضد جګړه مخته وړي چې محاصره دي او په دې توګه د دشمن ماتې بشپړوي. د سیمې کې پلوی والی سرهی هایدې پر ټلګرام لیکلی چې روسي ځواکونو په دې شار کې پرمختګ کړی دی. له دې مخکې د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ایرستوویچ ویلي و چې روسي ځواکونو په دې شار کې یو ګواښونکی وضعیت رامنځته کړی دی. امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقی موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال لمنې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل.
ټسلا کمپنۍ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې 100 باندې 245,000 موټر پلورلی چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستۍ روبې په پرتله ډیر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټر د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. ورسته ځل چې ټسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی وو هغه د 2021 کال دریمه روبه و چې شمیر 241,000 ته رسیده. ټسلا د غرض ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بې ساري توګه لوړې شوې او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم $46,000 ته رسیدلې ده. د ډیرو نورو سهامونو په څیر د ټسلا ونډې هم روان کال ډیرې اغیزمن شوي خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15% کمیدای بشپړ لیدې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د ټسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلون ماسک د غرض د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د $44 میلیارډ وړاندیز کړی دی. د ټسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شنګهای لویه فابریکا اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د اسلاو د خرڅلاو د موټرو څخه باندې 40% له چین څخه راځي او د شنګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډیر کم موټر چې شمیر 10,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2000 کال په امریکا کې د کورونا او بالخ پرې دوه سره د موټرو د تولید کمپنیو اته اونۍ فعالیت ودرو چې د کورونا د لاسرایت لمخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو لاخستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا گیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې، ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و، د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسیره شو. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
له خبرونو ورآخوا،
افغانستان کې لږ بجم ټولګي پورته د نجونو د شوونځیو د تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې کېږي. د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم چې د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده، د شوونځیو د بیا پرانیستو په اړه څه وړاندیز ونوسو. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ د هغه پوښتنه وه چې ازادي راډیو د خپلو ټولنیزو شبکو پر پاڼو له خلکو پوښتلې وګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. مسلم ابراهیمی لیکلي، نه د نجونو د مکتب د خلاصېدو په اړه څه فیصله سته، نه د نورو مشکلاتو او ستونزو چې ملت ورسره لاس او ګریوان دی څه بحث او فیصله سته. ټوله نتیجه د یو بل په توصیفونو سره تیره سوه، د ملت د خدای مال سي. هدایت الله لیکلي، دا د بل پلاس دی، دوی هیڅ ځای نسی کولی، هر فیصله د بل ځای څخه راځي، دوی افغانان نه دي. ګران افغانستان لیکلي، اسلام خو پاک دی، هیڅ شک او پټې خبرې پکې نشته، دوی څنګه د اسلام نوم اخلي او فتوا د پردې له شا ورکوي. وحید الکوزی لیکي، طالبانو د افغانستان ورانیو ته مخه کړې ده، نه د وطن جوړولو ته. خدای پاک دی پر افغانانو رحم وکړي. عجب ګل صافی لیکي، لنډه ده چې افغانستان تباه دی. وحید احمد شریف لیکي، د طالبانو جرګه د بهرني هدایت پر اساس جوړه شوې وه، او هغه څه فیصله پکې وسوه چې بادار ورته امر کړی و. د ده په خبره چې طالبان د تعلیم، ترقی، پیشرفت او تمدن دشمنان دي، هیڅ کله ترې د خیر تمه نه ده پکار. دا د اوریدونکو نظریات وچیم د ازادي رادیو د بیلابیلو ټولنیزو شبکو پر پاڼو یې را سره شریک کړی و. اوسم یو راپور، که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر 10 نیټه پریکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅیږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت یې معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا هم تفصیل
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور، هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي، همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې ناراجستر شو یو سم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورکو سره ناراجستر سم کارتونه شته، د کابل څخه راوړي په 350 افغانۍ باندې، دلته بیا په 650 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجستر سیم کارتونو ډیر خلک زورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي، دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي، پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپل له نامعلومو شمیرو زورېدلې وایي، دا چې ناراجستر سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، ځینو ته یې د مزاحمت لاره هم پرانستې ده.
بار بار زنګونه کول، کارت ما په هول چې تاسو زنګ م کوي، کورونه ستونزه پیخیږي، خو بیا هم زنګونه کول تر څو زید ته مجبور کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د کابل اوسیدونکو نصرت الله ترنک هم لا یې نامعلوم شمیرې زورول شوی. هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغه ورته وویل دا چې سیم کارت سپ نه دی، ځکه دوی په اړه معلومات نشي کولای.
هغوی ته مو چې دا کس ماته مزاحمت کوي، دا موقعیت یې را وښیاست یا دی را وښیاست، څوک دا ولې داسې کوي؟ هغوی جواب راته دا و چې موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یوه زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو، یا یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت مه کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ مو نمبر درته بندوو. خو دې نورې موږ ځکه نه سترخولای، موقعیت نه پیدا کولای، موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه سترته ویلای، د سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترال ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل، خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجسترو سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي
بندول ډېر اسانه کار دی. کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو تر ټولو مهم دی چې پالیسي نشته او باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخه د سیم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي ناراجستر سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي، او که یې مخه ونه نیول شي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونه د چې د تیر جمهوریت حکومت په محل هم د ناراجستر سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه د سیم کارتونو د سړکونو لغاړې نه دی ټول شوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړي، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145. پر ستور مزلو یا فضانوردانو دی و نوی چیرن نتیجی شوولی چی فضا تا تک دی انسانانو پر هدوکو اغیز کوی. پا دیاره تفصیل لنوریاس نوری نوری.
پر اول سستور مزلو یا فضانوردانو چې نړیوال فضایي اډې ته تللي د ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی اډوکي 10% کوچني شوي دي. د دغې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي، یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لری فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کیدو او هم په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوې چې متوسط عمر یې 40 کاله دی. دغو ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط 5.5 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو. تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د انجونو ښوونځی د خلاص کې چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که خون ښوونځی بندې دلته هم دي بند سي، اما که هلته بند نه دلته ولې بندېږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه ونی کی هیله وړاندې کوم. نوم می عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرس کرو رابطه کې زما نظر دا چې ډبرس کرو امارات اسلامي پاکستان ته بخي په نیمه بیا څه چې خوشی ورکی تون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر. او جالب دا چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي.
ازادی رادیو درنو کار کوم کو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زما دغه پیغام نشر کیږي او تر ورپړو چارواکو پرې ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزاد ولسوالۍ کې د تیزنی پوځي کې خطیه نسته، دغه خطیه چې دی قطعا نسته، خلک یې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زما
الله ملنګ يم د کندهار ولایت په کابل کې کوم د علماء سره غونډه جوړه شوې الحمدلله پرون وفات ورسېدل رالا پاک چې کی مسولین خدا باندې عمل وکي
زخت ځان د کندهار ولایت شپې لم نه یم سیدونکو چې د بانداو د بابا سره پر درې می درې ټکان نه و دغه قانونه د مالور دا کو چې بیا چیرې جنگول عمله بمباس و هغه بل ټکان چې بیا هغه مجاهدین خپل څنګه ګرځولي وو بیا یو کال کې چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالي پر ولایو مدر هر کې پر کابل تکللې مو مشال نه ځغ نه دی ورېدلې شله کو دوه زرغونی تاوان ماته رسیدلې دروسی مشال نه ځغ ورېدلې نه ځغ ورېدلې درغزه